دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:25 نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د احتساب عدالت اورېدنه، بلوچستان ته د پاکستاني وزیر اعظم سفر، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو غوښتنې او د وزیرستاني ولس ګلیمو ته مو ځای ورکړی دی. کورنیو او نړیوالو رسپان ته هم کتنه کړې ده. خو تر څو وړاندې بوریوال کاکړ به خبرونه واوروي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پوینا په عدالتي فیصله کې داسې پیغام و لکه د تچ خام خاص سزا ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لس کلن پلان اعلان کړی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 5 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ګټور بللی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په عدالتي فیصله کې داسې پیغام و چې د نوموړي په وینا لکه نواز شریف ته چې بخامخا سزا ورکول کیږي. دول په واضح توګه ویل غواړي چې دا سزا ورته د چا په خوښه ورکول کیږي. د نومبر پر 8 نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د فرد جرم لګولو وروسته نن پر په احتساب عدالت کې اورېدنه وسوه چې پکې نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر موجود وو. د اورېدنې څخه وروسته د احتساب عدالت د ودانۍ د باندې مطبوعاتو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې په عدالتي فیصله کې داسې خبرې وې لکه څنګه چې د ده سیاسي مخالفین کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لس کلن پلان اعلان کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته وویل د دې پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي او نیمه وفاقي حکومت ورکوي. په دې پلان کې سکولونه دي، د صحت اسانتیاوې دي، د ګیس او بجلی پروژې دي او د څښلو د اوبو داسې اسانتیاوې دي چې د ملک په نورو سیمو کې یا خلک لري او دلته یا نسته او یا هم کمې دي، نو دا کمی به پوره کوو. دا لس کلن پلان دی چې سږ کال به پیل سي. شاید خاقان عباسی په گورنر هاوس کې د لوړی کچې یوې غونډې ته باور ورکړ چې وفاقي حکومت به په صوبه کې د قانون عملي کولو او امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي. نوموړي دا هم وویل چې اوسنی حکومت به خپله موده پوره کوي او بیا به په ملک کې ټول ټاکنې ترسره کیږي. د بره مومند ایجنسی په شانخیلو کې د کوټې د پریوتو له امله دوی ماشومان انجونې مړې شوې دي. نن سهار د هلنزو په شانخیلو سیمه کې د یو کور کچا کوټه پریوته ده چې پکې د نیازعلي نومي کس دوی لوڼه مړې شوې دي خو نیازعلي او د هغه ښځه زخمیان شوې دي. د افغانستان حکومت وای د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب آزاد بیګام شال رډی تویل حکومت به په عملی ګامونو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د هواري هڅه کوي چې د اشیا فاونډیشن ادارې د یو نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته شوې دي. هغه وویل
منفی ټکی چې زموږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلی دي هغه اکله حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي لکه بېکاري. د بېکاري په اړه باندې دا اوس هم دوی اونۍ وړاندې د اصلاحاتو ادارې 10,000 بستونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بستونه به هغه کسان ډکوي.
اشیا فاونډیشن د سې شنبه په ورځ د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ترسره شوې خپلې کلنې نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې. په دې نظر پوښتنه کې زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته هیله مندي ښودلې ده. خو د وسلوالو فعالیتونو، بیکاری، اداري فساد او د ژوند د اسانتیاو نشتوالی په ګډون د یو شمېر هغو ستونزو یادونه هم پکې شوې ده چې خلکو ورڅخه ناخوښي ښودلې ده. د افغانستان د کندهار ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو تازه بریدونه د کندهار او هرات ترمنځ د لوی لارې د تړلو هڅه وه. جنرال عبدالرزاق دا خبره د سې شنبې په ورځ د جګړې سیمې ته د سفر پر مهال مشال رادیو ته کړې ده. د ویل په هغو سیمو کې به ډېر زر چڼیز عملیات وسي چې وسلوال پکې پټنځایونه لري.
د دشمن هدف شدا و چې دوی وغواړي شارا لمبریا کښته کړي او یو رقم فشار ښکاره کړي یا نور کلیو سایو ته د میوند داخل سي، خو انشاءالله هغه د دې عملیې ټول پر شاوتم بېدې.
دا له هغه وروسته ده چې د سې شنبې په شپه سلګونو وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او ژړۍ ولسوالیو پورې په یوه وخت پر شپاړسو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په وینا په دې بریدونه کې 22 افغان سرتیري او تر 15 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو د ده په وینا وسلوالو یو پوسته هم نه ده نیولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا 15 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ښه بللی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل دا 12 ورځې رښتیا هم ډېرې سترې ورځې وې او ما پکې ډېر ښه ملګري جوړ کړل. دا خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ د فلیپاین له پلازمینې منیلا څخه امریکا ته د سفر پر مهال په ځانګړې الوتکه کې خبریالانو ته کړې ده. ولسمشر ټرمپ په منیلا کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د سازمان تر سر مشیزی وړاندې د دې مشرانو سره لیده کاته کړی دی. د ایران او عراق پر پوله له ورانوونکې زلزلې ژوندي پاتسو زرګونه خلکو د سې شنبې په ورځ په ډېر سخت یخنۍ کې د خوراک اوبو او نور ضروري سامانونو په تمه تېره کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ اغېزمنو سیمو ته تللی او له خلکو سره یې ژمنه کړې چې حکومت به د خپل ټول واک په استعمالولو سره دا مسله هواره کړي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ به له رابع اکرم خان څخه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اخیستل کیږي او په 120 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 120 روپۍ 50 پیسې او په 120 روپۍ، یو یورو په 125 روپۍ 80 پیسې او په 125 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.30 روپۍ 80 پیسې او په 1.30 روپۍ 25 پیسې، یو افغانۍ 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.7 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 8-6 او په کوټه کې 1-14 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبې لپاره لسکلن پرمختیايي پلان اعلان کړی دی.
بلوچستان کے ہر یونین کاؤنسل کی سطح تک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایکولائز کیا جائے گا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے.
د شمالی وزیرستان ولس شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر سم ځای نه لګیږي. بلخوا د ملګری ملتونو یوې شورا پر پاکستان غږ کړی چې د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي ځکه د دې غلط استعمال کیږي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر بیا څه نظر لري؟
دا یقیني ده چې په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې د دې غلط استعمال مخنیوی ډېر ضروري شوی دی چې خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي.
په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې ورله د اسارتیا موده وغځوي. په پېښور کې د افغان سفارت یو چارواکی وایي
دومره لوی تعداد سره مهاجرین چې پاکستان کې پراته وي نشي کولای چې په یو نیم میاشت کې لاړ شي.
په روان خبرونه کې مو د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه شوې ده. د هر څه لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې دا ټول د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاته ده مشال رادیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. د دې نور تفصیل لپاره دا وخت له اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال احمد الله سره د ټلیفون پر لیک دی. احمد الله ورځم په خیر، او د احتساب عدالت د نن د کاروای حال کې دا اوریدونکو سره شریک کړئ.
خدای دې وبخښه احمد شاه، د نومبر په اتمه نیټه کله چې په نواز شریف او داغي په کورنۍ باندې د احتساب عدالت لخوا فرد جرم ولګولې شو، نو نن داغي ورستو نواز شریف د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایر صفدر چې کوم هغه احتساب عدالت ته یو وار بیا وړاندې شو. احتساب عدالت ته وړاندې کېدو په موقع د امنیت چې کوم هغه ډېر کلک ګامونه پورته کړی شوي او د پولیسو ترڅنګ اف سي ځواک او زنانه پولیس اهلکار چې کوم هغه هم موجود وو. د اوریدنې ورستو د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف ویل چې څو ورځې وړاندې د نظرسانۍ په اپیل چې کومه فیصله راغله، نو هغه فیصله نه بلکې احتساب عدالت لپاره یو پیغام وو چې نواز شریف ته په هر قیمت باندې سزا ورکول دي. نوموړي وینا وکړه، تاسو وګورئ نو په دغه فیصله کې چې کوم ټکي استعمال کړی شوی نو هغه داسې و لکه چې د دوی سیاسي مخالفین یې د دوی لپاره کاروي. نو هغه وینا وه چې زه دا ویل غواړم چې دا سزا موږ له جج نه راکوي، بلکې دا د چا په وینا راکړی کیږي. د اوریدنې پر مهال نواز شریف چې کوم هغه عدالت ته یو درخواست جمع کړو چې پکې هغه دریس خپل کړو چې د ایوی اونۍ لپاره د عدالتي کاروایی نه ورته استثنا ورکړي شي، ځکه چې د نوموړي میرمن چې کومه ده هغه ناروغه ده، نو د هغه لپاره لندن ته تلل چې کوم دی هغه غواړي. نو احتساب عدالت د نواز شریف په خوا نوموړي ته د ایوی اونۍ لپاره د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړه، او اوس به د نواز شریف استاذ ظافر خان چې کوم دی هغه به عدالت ته وړاندې کیږي. احمد شاه، د احتساب عدالت د غي ورستو د شریف کورنۍ پر ضد باندې د مقدمه پیل کړې دي چې د روان کال جولای 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنو نه خودلو په تور وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهل ګرځول او نیب ته امر کړو چې د دوی په ضد د مقدمه بیا خلاصي کړي. نو د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د غي د کورنۍ په ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، او د اسلام آباد احتساب عدالت چې کوم هغه د نیب په درخواستونو لومړی اوریدنه چې کوم هغه د سپتمبر په 14مه نیټه وکړه، او نواز شریف کورنۍ غړي په 19 سپتمبر عدالت ته رابللي وو. خو په یاد نیټه نواز شریف یا د هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروستو چې عدالت اورېدنه د 26 سپتمبر پورې وځنډوله، او په 26 سپتمبر نواز شریف په لومړي ځل باندې احتساب عدالت ته وړاندې شوی وو. تر دې دمه نواز شریف شپږ وارې او د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر چې کوم دي هغه وو وارې احتساب عدالت ته وړاندې شوي دي.
صحیح، ډېر مننه احمد الله زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندی دو بجو
دا کرخی په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبې لپاره لسکلن پرمختیايي پلان اعلان کړی دی. شاهد خاقان عباسی د اعلان تیر ورځ کوټه د خپل سفر پر مهال وکړ. نو موري زیاته کړه چې حکومت پلان لري چې د بلوچستان ټولې سیمې پر طریقې پتی بنیادونو د پاکستان له نورو سیمو سره یو شان کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رفعت انجم را کوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ د بلوچستان یو ورځنی دوره وکړه. په دې موقع د بلوچستان اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د صوبې په امنیت خبرې اترې وشوې، او د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ جاج واخیستې شو. د ملاقات نه پس مطبوعاتو سره خبرو کې شاهد خاقان عباسی وینا وه چې د صوبې لپاره نوې اعلان کړې شوې منصوبې ته لاندې به ټولو یونین کونسلو ته بجلی، ګیس، د سکول اوبه، تعلیم او د صحت سهولتونه ورکړل کېږي. د وزیر اعظم وینا وه چې د منصوبې لپاره به 50% فنډز وفاقي حکومت ورکوي.
10 ساله ایکولایزیشن پیکیج بنایا جائے گا بلوچستان کے لیے.
بلوچستان کالو لپاره د برابرۍ په بنیاد پیکج ورکړی کیږي، او په دې د بلوچستان هر یونین کونسل کې به ترقیاتي کارونه هم کیږي چې څنګه د پاکستان په نورو برخو کیږي. د پاکستان نورو برخو ته چې کوم سہولتونه ورکړی شوي او دلته نشته، هغه به دلته هم ورکړی کیږي. د لړکی 50% فنډ به وفاقي او 50% صوبایي حکومت ورکړي.
وزیر اعظم د بلوچستان مختلفو برخو کې د 11 LNG پلانټس جوړولو هم اعلان وکړو. په کوم بچي د 10 کروڑ روپو لګښت راځي. خاقان عباسی زیاته کړه چې بلوچستان نه ایران ته تلونکي زیارت کوونکو لپاره به طوفان کې په پاکستان ایران پوله هر قسمه اسانتیاوي ورکړې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ یو چرچ وکړو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاستنی موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونۍ خبرونه هم لري. اوس زو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ولس شکایت کوي چې د دوی د پرمختګ او مرستو په نامه راغلي پیسې د دوی پر پرمختګ او بیا ودانۍ نه خرڅول کیږي. دوی تور پورې کړ چې مرستندوی ادارې هم د ځینو مخصوص کسانو په سیمو کې پرمختیایي کارونه کوي. ځای ولس غوښتنه کوي چې ترقیاتي کارونه دې په اغیزمنو سیمو کې ترسره شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان مشر نور اسلام دا وړوي د فوز او پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کړي چې ترقیاتي کارونه په میرټ وشي او متاثره خلک او سیمو ته ترجیح ورکړل شي.
ډېرې چارې داسې دي چې په کاغذ سره موجودې دي او په ګراؤنډ باندې هغه نمونه نشته چې کمی حق تا ټولې چارې ته فیوریټیزم شي چې څنګه حکومت ته ورنږدې وي چې یو ملک ته یا یو سیاسي سړی ته چې هغه په اجرا شي نن په بند دروازې باندې پروجیکټونه سره تقسیم شي دې په دوی د کمیونټي ته ملاو کېږي چې کوم هم خلک تي چې څنګه مستحق تي.
خلک نور وایي دوی د غیر سرکاري ادارو د کار نه مطمئن نه دي زکا چې اکثره منسوبې تش تر کاغذونو محدودې دي.
ترګتی چارې خو راونې دي کنه زوی په زوی مونږ او چې کیمه تر څو خو خلک دي کنه اکثر لکه مل کونسول کنه لا اپروچ وی کنه اے مثال یې ته ډېر شي کنه لکه زړه بازه بوته اپریشن او بده راځ کول وی چې لوري دي سال پوتې دي کنه ای سی ډی سول مستقي چې کیمه د میرلی بدور سره کې نو دې مثال کې نه کنه دا څه هرم ز کلا شو سیمو لا ګان سول کنه اټ پی کنه اپیل کې کنه دا څه کلی چې دې مثال ډېر نه ځپلی شي وی دي دې دای معنی یو کو مثال دې کې سره یې چارې وکړه کنه
ما مور دا وړوای د لپاره فوز او انتظامیه چارواکو ته درخواست ورکړي چې د وزیرستان ډیولپمنټ فورم په نوم یو کمیټي جوړ شي چې د دغو ادارو د کار څارنه وکړي او د دوی د ترقۍ په نوم راغلي پیسې د دوی په ترقۍ خرڅ شي.
دا یو تل حقیقت ده چې په وزیرستان ګراوند باندې په کارونه ډېر کم کیږي او په کاغذو کې دا په میلیونو ډالرو باندې دنیا ته شو کېږي. موږ ځوانانو دا تجویز ورکړی دی چارواکو ته چې وزیرستان ډیولپمنټل فورم په نام سره یو داسې تنظیم جوړول پکار دي چې څومره سرکاري غیر سرکاري ادارې هلته کارونه کوي آیا په ګراوند باندې مانیټرینګ کوي. 20-25 رکنی کمیټي پکار دي چې په دې کې زموږ یوتھ اف وزیرستان وي ایجوکیټډ ملک وي جرنلسټ وي پکې زموږ ایڈیشنل پی وي پکې زموږ لینڈ ډیپارټمنټ کنسرن کسان وي پکې د دې سره به هم کېږي خلک هم خوشحال وي او د دې فنډونه به هم په صحیح طریقې سره هلته استعمالېږي انشاءالله.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی او فوج چارواکو سره تماس ونیوه نو دوی وویل چې اوس په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه ټول په میرټ روان دي او فوز او ځایي انتظامیا غواړي چې هغه سیمو ته پام وشي کمې سیمې چې په ډېرو کالونو کې محرومه ساتل شوې او په عملیاتو کې هم زیاتې متاثره شوې دي. دوی دا هم وویل چې د ولس لخوا چې د ترقیاتي کارونو په ښه ډول سرته رسېدو لپاره کمې مشورې راځي په هغه به هم غور کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 21 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. په جنیوا کې د بشري حقوقو د سهار په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په یوه غونډه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي. بلخوا پاکستان نظریاتي کونسل وایي دوی به د دې قانون د غلط استعمال مخنیوي باوري کوي. په پاکستان کې مذهب ته سپکاوي قانون باندې په داسې حال کې نیوکې کیږي چې دې قانون ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان عدالت ته له وړاندې کېدو مخکې دا خلګو لخوا وژل شوی دی. فرخنده اسد په دې اړه راپور لري.
په دا غونډه کې پر پاکستان غږ شوی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال مخه څنګه نیول کېدای شي؟ د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې غړی علي محمد خان وایي دا ممکنه نه ده چې پاکستان په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا قانون به ان شاء الله ای باقی چې کوم زموږ غیر مسلم پاکستانیان دي زموږ ورونه دي زموږ خويندې دي ایته بهر څخه تحفظ حکومتونه ورکړي. کله چې سره څوک څه زیاتې کوي نو دا غي به حکومت پاکستان با کده تحفظ کوي.
په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه دا هم ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې مذهبي لګکی د اظهار پوره ازادي نه لري. د سین صوبې د قومي اسمبلی غړی رامیش لال وای دا څه خبره شته چې په ټولنه کې د دوی خلاف استعمالي کی
کسی کے غلط کر کے کسی کو سزا مل جائے.
غلط استعمال او یا چاته پر دغه سزا ورکول د ما په فکر په هر مذهب او په انسانیت کې ګناه ده. مونږ پر دې خبره وکړې خو څه نتیجه نه ورکوي. څوک چې پر چا غلط الزام ولګوي هغه ته خو څه سزا نه ورکول کیږي، حالانکه غلط استعمال باید چې ونه شي.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبلا یاز وای دوی به پر دې کار کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د قوانینو غلط استعمال ونشي.
یقینا په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل مخکې هم موقف چې کومو او خبره شوې وه هغه دا دی چې تر سو پوری چې دا توهین رسالت قوانین دي دا خو ښکارا خبره ده چې د پاکستانی هغه حصہ ده، آئین حصہ ده. نو آئین کې خو ترمیم ډیر ګران کار دی. البته د دې غلط استعمال جکم دی دا یقیني ده چې په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې د دې سو استعمال یعنی غلط استعمال چې دی د دې مخنیوی ډیر ضروري شوی دی او باید چې دغه رجحان او میلان د معاشره د دې د مخنیوي لپاره څه کار وشي چې خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي او ریاست چې څه د آئین او د قانون تقاضا ده هغه د هغې مطابق ځان لا چې څه سزا ورکول وي هغه په قانوني او په
په جنیوا کې په دغه غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ګډون کړی. پاکستان به د را روان زیارت پر ورځ دا اعلان کوي چې دوی په دې اړه کوم وړاندیزونه قبلوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
ډیر سخت روان دي یا هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نيز خبرونه هم لري. په پاکستان کې مېشت راجستر افغان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دی ورله د اسارتیا موده وغځوي. په پاکستان کې د دوغو کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکو دسمبر میاشتې پر یو دیرشمه نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان سفران وزارت وایي چې د رواني نومبر میاشتې له شلمې نیټې وروسته به د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ یوه غونډه کیږي چې د افغان کډوالو د راتلونکو لپاره به تګلاره جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینې ته د منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد الله له اسلام آباد راکوي.
د پنجاب په میوالی سیمه کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان صدران مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه په کې د صحت، تعلیم او کار روزګار موقع شته. نو د پاکستان حکومت دی د دوی د مشکلات په نظر کې وساتي او په یاد ملک کې دی د دوی د اوسېدو موده د راتلونکو دریو کالو لپاره وغځوي.
څوک دي چې رختې دي، کنینې دي، جرنستورې دي، داسې نور کاروبارونه دي، لارې
دی گاڑی دی زکه چې په پاکستان کې چې د میکی مهاجری چې څنګه پاکستان ته آزاده ازادي ده دغه سیمونګ مزات کړي کاروبارونه هم دي متننه افغاني نورغلی د دې ورځې مخکې چې میشته و کی او می خواریانی چې وس کومې ته تقریبا شپاله ورځې پاتې دي پلیس میشته په کات کې تمن نر کولای کیږي میشته د اعلان هم نه دی شوای شپوله ورځې پوتی دي چې اخر دې میشته را بچ کیږي میګ ډیر خپای
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 13 دسمبر پورې غزولې ده. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده غزولو لړ کې د پاکستان حکومت سره رابطې شوي نو نوموړی وایي
وزارت سفران سره د پاکستان د حکومت سره یو سیار سره د رابطې ریګولر باقاعده دي. ګډ مشترک عملیاتي سیستم لرو د مهاجرو په ارتباط باندې. کوم توافقنامه چې د دسمبر 1 تاریخه پورې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یو سیار په منځ کې امضا شوی وه هغه ټریپارټایټ په اساس باندې شوی وه. همدارنګه درې واړو بیا هم مهاجرینو په اړه باندې تصمیم نیسي. دومره لوی تعداد سره مهاجرین چې پاکستان کې پراته وي نشي کولای چې په یو نیم میاشت کې لاړ شي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه چې د روان کال اپریل میاشت نه تر دې دمه 55,000 څخه زیات راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او 200,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. په 2018 کال کې د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال او 2,000,000 پورې غیر راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي وو. مشال ریډیو چې کله دې لړ کې د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د روانې میاشتې 6 وروسته د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې یوه غونډه رابللې شوې ده چې پکې به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د افغانستان د سولې دالي شورا چارواکي وايي په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو په اړه د ملي یووالي حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده او هم دې پالیسي ته په کتو یاد شورا هڅې روانې کړې تر څو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. د شورا مرستيال زیاتوي چې د سولې دالي شورا بل وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د څرنګوالي په تړاو د ټولنې د بیلابیلو څانګو د وګړو نظرونه هم راټول کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخير راکوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې د یاد شورا د یو پلاوي په مشرۍ لوګر ولایت تللی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې عالی شورا فیصله کړې چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو د خلکو له مختلفو قشرونو سره وګوري او په دې اړه د هغوی سلا مشورې راټولې کړي.
د دې لپاره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې لارې د سیاسي حل لارې لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي. د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګنو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولن له ټولو سره مشورې وکوي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولو عزت او ابرو خوندي وي.
د سولې عالي شورا چې له 2 راهیسې فعالیت لري او په ولایتونو کې ځایي دفترونه او کارکوونکي شته یوه نیوکه پرې داده چې د یاد شورا لاسته راوړنې په هغه کچه نه دي چې خلک یې هیله لري. په دې اړه عبدالحکیم مجاهد وایي
سولې عالي شورا تل لپاره هلې ځلې کړې دي چې د قضیه کې مختلف اړخونه تقنات ورکړي. د 2 په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې باندې قانع کړي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یواځنۍ حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې سوی دی چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چلې وږي.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وړاندې وویل د یاد شورا په نوې ستراتیژۍ کې داشته چې د ټول هیواد په کچه د مختلفو قشرونو نظرونه راټول شي او د هغې په رڼا کې بیا د وسلوالو مخالفینو سره پراخو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو خبرونه لري چې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي په عدالتي فیصله کې داسې پیغام وو چې ګواکې د تب سزا خام خور کول کیږي. نواز شریف د عدالتي فیصلې په حواله ویل په سرګند ویل غواړي چې دا سزا د چا په خوښه ورکول کیږي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د نومبر پر 8 نیټه په رسمي توګه تورن شوی او نن یې په احتساب عدالت کې اوریدنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلن پلان اعلان کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سیشنبه پروز نه وخت په کوټه کې خبري اعلان تویل د دې لسکلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت او نیمه به وفاقي حکومت ورکوي. د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کوي. د افغان ولسمشر اشرف غني یو ویاند نجیب آزاد بیګا مشال رډي ته وویل حکومت به په عملی ګامونو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د هواري هڅه وکړي چې د اشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د اسیا 15 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ډیر ښه بللی دی. ولسمشر ډونلډ ترامپ وویل دا 12 ورځې رښتیا هم ډیرې ستړي ورځې وې او د پکې ډیر ښه ملګري جوړ کړی دی. دا خبرې نموړي د سه‌شنبه په ورځ د فلیپاین له پلازمینې منیلا څخه امریکا ته د سفر پر مهال په ځانګړې الوتکه کې خبریالانو ته کړې دي. او د ایران او عراق پر پوله له ورانوونکې زلزلې ژوندي پاتې سو زرګونه خلکو د سه‌شنبه ورځ هم په ډیره سخته یخنۍ کې د خوراک او اوبو او نورو ضروري سامانونو په تمه تیر کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه‌شنبه په ورځ اغیزمنو سیمو ته ورغلی او هلته له خلکو سره ژمنه کړې چې حکومت به د خپل ټول واک په استعمالولو سره زر تر زر دا مسله هوار
کړه. دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال محمد عمران د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غرسو.
د پاکستان جنگ ورسپانه لیکي چې د مشترکه مفاداتو کونسل کې د حلقه بندي لپاره په نوې آئینی ترمیم اتفاق شوه او د وزیر اعظم د ویان تر مخه د آئینی ترمیم بزر تر زر منځوريږي چې داسې په نوو حلقه بندیو کار پیل شي او راتلونکي ټول ټاکنې په خپل وخت وکړي شي. ادارې زیاتی چې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې مثبت خبره رامنځته شوه چې داسې ملک د کومې اندېښنې سره د مخ کېدو نه بچ پاتې شو. اوس ضرورت دی خبرې دی چې دا اداره د نورو بنیادي قومي چارو باندې اتفاق پیدا کولو لپاره نور هم فعال کړي شي. د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د څلور واړه اعلی وزیرانو اتفاق به د هغوی ګوندونه هم مني او داسې به د جمهوري عمل پیاوړتیا او تسلسل له لارې د قومي پرمختګ سفر روان وي. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې په باجوړ کې د افغان صوبې کونړ نه د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ یو پوسټه برید یو د فوج کیپټن او سپاهي وژلي او څلور جوبل شوی. له دې وړاندې هم په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری یو افسر وژل شوی و. د کوم د وژنې په اړه چې لا هم کوم معلومات نشته. پاکستان سو واري افغانستان ته احتجاج هم کړی. ادارې زیاتې چې پاکستان باید د افغانستان سره په دې اړه خبرې وکړي ځکه چې دا بریدونه د زغم نه دي. آج ورسپانه لیکي چې پېښور کې وو ورځنۍ د صفایي مهم پیل کېدل. د اطمینان وړ خبره ده خدا غزول پکار دي. په صفایي کې یوازې غزل پورته کولی شي خو په اصلي مانو کې د نالیو صفایي په هغې کې پرتې د پلاستیک تیلی او د ودانۍ توکي یو لویه ستونزه ده. د نالیو په بندېدو اکثر اوبه بهر سړکونو ته راځي. د صفایي مهم کامیابولو لپاره ضروري ده چې د پلاستیک په تیلو بندیز عملي کولو لپاره مؤثره ګامونه پورته کړي شي. ادارې ذاتي چې زنګ لګېدلي پایپونه هم له نالیو راویستل او بدلول پکار دي. که داسې ونه شي نو یوازې په غزل پورته کولو هغه ګټې نشي ترلاسه کېدی کوم چې ولس غواړي.
او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویپاڼه لیکي د پاکستان او هند په ځینو برخو کې دا مهال دود جن لاړه راغلې چې له وجې ګڼ خلک د مشکلاتو سره مخ دي. مقاله لیکي په نړۍ کې هر کال تر 15 لکه زیات کسان د هوا د ککړتیا له وجې مړه کیږي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د ایشیا فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په 13 موده کې په افغانستان کې پر حکومت د خلکو په باور کې زیاتوالی راغلی دی. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا جمل څخه اورو.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان لاهور او د هند نیو دلی د الودګۍ نام په ډکو ښارونو کې شامل دي. په لاهور کې د ماحولیاتو ادارې او چارواکي سیف انجم د الودګۍ او په دې برخه کې د پنجاب صوبې د پورته کړل شوو ګامونو په اړه ویلي چې په سلګونه فصل سوزونکي کروندګر یې نیولي دي او تعمیراتي ځایونه او کارخانې یې بندې کړي دي. مقاله لیکي پنجاب لوري ته د فصلونو د موندو یا پاتیشونو سوسولو له وجې د نسدي او سیمو خلک له مشکلاتو سره مخ دي. وېپاڼه لیکي دا مهال د لاور او نیو دلی په ګډون په ځینو سیمو کې لوګي یا سموګ راغلی دی او د راتلونکي فصل او د پټو پاکولو لپاره د اور له وجې د لوګي یا سموګ کې نور زیاتوالی راځي. سیف انجم د ګل پورس په یوې مرکه کې ویلي دا لوګي د پاکستان او هند ګډ دښمن دی. نوموړی زیاتوي دا لوګي په برخه کې له هند سره د خبرو لپاره وار له مخې د وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده او د دې د ختمولو لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه د کار کولو ضرورت دی. مقاله لیکي د خونړي تاریخ باوجود هم په هند او پاکستان کې شاوخوا یو نیم ارب خلک د دې زیاتېدونکي مشکل یعنی آلودګۍ له وجې له ګواښونو سره مخ دي. وېپاڼه لیکي هر کال په پاکستان او هند کې د 500 لکو نه زیات خلک د آلودګۍ له وجې مړه کیږي. بلخوا رایټرز خبری ایجنسی د ایشیا فاونډیشن د یوې سروې په حواله لیکي که څه هم د 80% څخه زیات افغانان اوس هم دا باور لري چې هېواد یې په ناسمه لور روان دی، خو د ښې حکومتدارۍ او بیا ودانۍ د کارونو له وجې لږې ډېرې هیلې پیدا شوې دي. د سروې پر مهال په 100,000 کې شاوخوا نیمایي خلکو د ولسمشر اشرف غني په حکومت باور ښودلی چې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ په وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کوي. تېر کال د نیمایي نه په کم شمېر کې افغانانو د ولسمشر غني په ښې حکومت داره باور سرګند کړو. د سروې تر مخه شاوخوا 9.5% افغانان وایي که مکور ته ترلاسه شوه نو هېواد به پرېږدي. دا شمېرې د دې سروې په تاریخ کې په دویم ځل تر ټولو زیاتې دي. اشانس لیکي ایشیا فاونډیشن په افغانستان کې د تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې سروې کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روسیې د پارلمان یو لوړپړی چارواکي ویلي هغه رسنۍ چې د بهرنیو لخوا تمویلیږي که په دې هیواد کې د بهرنیو مامورینو په توګه ځانونه ثبت نه کړي په روسیه کې به پر فعالیت بندیز ولګول سي. د روسیې د پارلمان مرستیال مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د روسیې RT ټلویزیون وویل دوی په امریکا کې د بهرنیو مامورینو د ثبت تر قانون لاندې رجسټر کړی سوي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل لاندې وړاندې کوي.
د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی وایي هغه رسنۍ چې بهرنیان یې تمویلوي که په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه ځانونه ثبت نه کړي پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. نوموړي د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په خبرو کې په دې اړه هغه قانوني لایحه تشریح کړه چې د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوې ده. د روسیې لوړپوړي چارواکي د داسې یوې لایحې په اړه وروسته له هغې خبرې کوي چې د روسیې RT تلویزیون وویل په امریکا کې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې راجستر کړی شوی دی. مسکو تور پورې کوي چې د RT تلویزیونی چینل او د سپونتیک خبری اژانس چې د روسیې دولت تمویلوي تیر کال په امریکا کې تر فشار لاندې راغلی او ژمنه یې کړې چې په ثواب کې به یې په روسیه کې امریکایي رسنۍ په نښه کړي. دا دې اونۍ په اوږدو کې چې د روسیې تلویزیونی چینل RT اعلان وکړ د امریکا د عدلیې وزارت ترې غوښتي چې د بهرنیو مامورانو د ثبت تر قانون لاندې د ځان راجستر کړي. روسیې د قانون پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې هغه رسنۍ چې د بهرنیانو لخوا تمویلیږي په روسیه کې د بهرنیو مامورانو په توګه وپیژندل شي. د روسیې د پارلمان مرستیال پیوتر تولستوی ویلي هغه رسنۍ چې په نورو هیوادونو کې ثبت دي یا پیسې او نورې سرچینې له بهرنیو سازمانونو او یا هغه روسي شرکتونو چې بهرنیان یې تمویلوي ترلاسه کوي د هغوی سازماني او حقوقي جوړښت له پام پرته به بهرني ماموران وګڼل شي. روسي رسنیو د ښاغلي تولستوی له خولې رپورټ ورکړی چې ممکن د قانون دا طرحه د نومبر په 15 نیټه د روسیې په پارلمان کې تصویب او د وروستي تایید لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واستول شي. د روسیې د پارلمان یو بل لوړپوړي غړي اندری سایف د دوشنبه په ورځ وویل د دې قانون له تصویب وروسته ازادي راډیو یا د ازادې اروپا راډیو، امریکا غږ، CNN او دوچویل هغه رسنۍ دي چې احتمال لري په روسیه کې به د بهرنیو مامورانو په توګه اعلان شي. په روسیه کې د امریکا او لویدیځ د رسنیو پر ضد د اقدامات په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی په هدې هیواد کې د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي او تمه کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږ کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شي. پر رسنیو او سیاسي ډلو د کرملین کنټرول او د پوتین محبوبیت د نوموړي بریالیتوب مخکې له مخکې څرګندوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي په میانمار کې د جنگ جګړو له وجې تللي په زرګونه روهینجا کډوال په بنگلاديش کې ژوند کوي، خو دوی هلته د استوګنې، خوراک او دا ډول له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو لیکنه کې وایي د میانمار نه په زرګونو خلک بنگلاديش ته هر ورځ راوړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو لیکنه کې وایي د میانمار نه په زرګونو خلک بنگلاديش ته هر ورځ راوړي. دوی د ډیرو سختو نه تیر شوي دي. ډیرو پکې خپل خپلوان او بچي په دغه سفر کې وبایلل. بنگلاديش ته پر پوله دوی ته خوراکي شیان هم ورکول کیږي او د ځینو خلکو چې د تشدد او جګړو نه راتښتیدلي د علاج بندوبست یې هم کیږي. د تیرو دوو میاشتو نه په زیاته موده کې د شپږو لکو نه زیاتو د روهینجا مسلمانانو بنگلاديش ته کډې وکړې. ډېر په کښتیو کې ډوب شول او ډېرو ځانونه د بنگلاديش سرحدي سیمو ته ورسول. د بنگلاديش په ځینو سیمو کې د دغو کډوالو شمېره زیاته شوې ده او ډېرې سیمې د دوه خلکو د ځای کولو لپاره پوره سهولتونه هم نه لري. په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی امنیسټي انټرنیشنل ته وایي په لومړیو کې دغه هیواد غوښتل چې د روهینجیاو دغه هیواد ته په کډه کولو کنټرول ولري. په دې اړه داسې ډېر کوششونه هم شوي دي چې دوی واپس ستانه کړل شي. په بنگلاديش کې اوس زیاتره خلک د روهینجیاو سره خواخوږي هم لري. وزیر اعظم شیخ حسینه د دوی یو کمپ ته هم لاړه او هلته یې وویل که بنگلاديش یو سل او یو میلیونو بنگالیانو لا خواړه ورکولی شي نو دغو کډوالو لبه هم پیدا کړي. خو امنیسټي انټرنیشنل لیکي روهینجیا کډوال په بنگلاديش کې په کمپونو کې ژوند کوي. دوی د ځایي آبادۍ نه لرې اوسېږي او دا شان د خوراک، رهایش او د نورو بنیادي سهولتونو نه محروم دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. افغان حکومت وایي د ایشیا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې مطالعه کړې او د دې کلنۍ نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو سوي راپور کې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او په مخ کې پراته چیلنجونه په ښه توګه منعکس سوي دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت به په هغو برخو کې عملي اقدامات وکړي چې د عام ولس په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
افغان حکومت د معیارونو مطابق او په مسلکي ډول د ترسره شوو تحقیقي رپورټونو، نظر پوښتنو او عمومي سرویګانو هرکلی کوي او په پوره دقت په وړاندیزونو خبر کوي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د ایشیا فاونډیشن د وروستۍ نظر پوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. ایشیا فاونډیشن د سې شنبې په ورځ د خپلې دیارلسمې کلنۍ نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل او ویل ډیرو هغه کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پخوا یو څه زیاته خوشبیني ښودلې او فکر کوي چې هېواد یې پر سم لوري روان دی. که څه هم یو شمېر کتونکي د افغانستان روانو کړکېچونو حالاتو ته په کتو دا نظر پوښتنه پر خوشبینۍ ولاړه بولي، خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په نظر پوښتنه کې د بریاو او ستونزو دواړو یادونه شوې.
په دې سروې کې ډېرو برخو ته اشاره شوې ده چې د ولس سره د مخامخ خبرې کړې دي او د هغو نظر یې اخیستی دی. په کې هغه مثبت دی چې هیلهمندي راتلونکي په هکله باندې ډېر څه لیکلي دي. خپل حکومت خارجي دي او د افغانستان د راتلونکي حالت په اړه باندې خو خوشبیني یا هیلهمندي ښیي. همدارنګه د حکومت هغه لاسته راوړنې چې په هغو کې د بیان ازادي ده، د امنیت د ټینګولو په برخه کې د حکومت ستراتیژیکي پریکړې، د اطلاعاتو د سوالو په برخه کې.
د ایشیا فاونډیشن په خبرې شوې نظر پوښتنه کې د خلکو د خوشبینۍ سربیره د ناخوښۍ یادونه هم شوې. بیکاری، اداري فساد، کډوالي، د ژوند اسانتیاو لکه برېښنا کموالی او د وسلوالو فعالیتونه هغه څه دي چې خلکو ترې سر ټکولې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي حکومت په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي، ژمن دی چې د شتو ستونزو د ختمولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
هغه منفي ټکي چې زموږ لپاره ډېر مهم دي چې په دې سروې کې راغلي دي، هغه خپله حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي. لکه بېکاري، د بېکاري په اړه باندې دا اوس هم دوه اونۍ وړاندې د اصلاحاتو ادارې 10,000 بستونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بستونه به هغه کسان ډکوي.
ښاغلي آزاد وویل د لویو ملي پروژو لکه کاسا زر، تاپي او نورو په عملي کېدو هم تر ډېره هیله شته چې په هېواد کې د بیکاری کچاره ټیټه شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال زیاته کړه د اداري فساد پر ضد مبارزه هم روانه ده او حکومت له ټولو ادارو څخه د فساد رکاوي ته شمن دی. د آزاد په وینا د برېښنا نشتوالی د افغانستان د ګڼو خلکو یو ستونزه ده او په دې سروې کې هم یاده شوې چې په دې برخه کې هم د ده په وینا ګڼې پروژې او پلانونه شته چې په کمه موده کې په افغانستان کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره هواره ولې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلوال پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي او تر هغې به دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې کړې نه وي. په دې نور تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمده بدره کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي او په هغه ټولو سیمو کې پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې د داعش وسلوالو په ولکه کې دي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې کومې سیمې د داعش وسلوالو څخه د عملیاتو په نتیجه کې نیسي هلته امنیتي پوستې ځای په ځای کوي.
پاس کمی نه ولسوالۍ کې د ګورګوري په استقامت عملیات شته. همدارنګ د اچین د ولسوالۍ غریزې سیمې درې چې هغه د پیښې دره د مومن دره همدارنګه په عبدالخیلو کې زموږ قوتونه موجود دي. د کوټ په ولسوالۍ کې هم په ځینو برخو کې په لرو پرتو سیمو کې زموږ قوتونه شته. عملیات خال شته، وړاندې تګ شته، هلته امنیت اوس ډېر پراخ شوی دی. په دې وروستیو وختونو کې چې داعش د خوګانوی په ولسوالۍ کې ځینې تحرکات وکړل هلته هم د دښمن د تحرکاتو مخه نیول شوې ده. نوي قوتونه استول شوي دي او نوي بیزونه او امنیتي پوستې افراز شوي.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې وخت نا وخت شپنی عملیات هم ترسره کیږي چې ځینو وختونو کې پکې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي دوی د شپنی عملیاتو له مسؤلینو سره په دې اړه مجلسونه کړي او سپارښتنه یې کړي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
په عملیاتو کې کله کله اشتباهات هم کیږي او دا اشتباهات داسې نه وي چې همیشه له یو لوري څخه وي یا له عملیات کوونکو څخه. ټول کوشش په همدې باندې دی چې باید ملکی خلکو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي او په دې باندې زموږ ډېر جدي ټینګار دی. د هغه عملیات شپږ کې زمونږ د هواد یو وګړی یو مشوم د پکې ضرر رسیږي چې ډېر جدیت سره د مخنیوي لپاره دغه عملیاتو له مسؤلینو سره مونږ بار بار خبرې کړې دي او همدې ته دوی مونږ متوجه کړي دي چې په هیڅ صورت باید ملکی خلکو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي.
یاد دی وی چې د ننګرهار اچین کوټ هسکمینه پچیرو اګام او خوګیانی هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوال پکې په فعالیتونو بوخت دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو د مخنیوي تر څنګ د هغوی د نابودولو هوډ لري.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمان فریډم هاوس په نړۍ کې د انټرنیټ پر مخ د ازادۍ په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. تیر ورځ په خبره سوي دی راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې لوی شمېر هیوادونو په دې اړه هڅې تر پخوا زیاتې کړې دي چې د انټرنیټ پر مخ پر خپرېدونکو معلوماتو خپلې خوښې وتپي. په راپور کې د هغو هیوادونو نمونه ورکړل شوی دي چې د انټرنیټ ازادي پکې زیاته شوې او یا کمه شوې ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه لیکنه کړې چې مهم ټکي یې بوریوال کاکړ دراو.
د بشری ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې لیکلي دي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال پرتله دا کال هڅې زیاتې کړې دي چې د انټرنیټ پر مخ پرېدونکو معلومات په خپل واک کې وساتي. یا د اداره لیکي چې د حکومتونو د دې هڅو له کبله نه یوازې جمهوریتونو ته زیات زیان رسېدلی بلکې د خلکو بشري ازادي هم اغېزمنېږي. رپورٹ لیکي چې د هڅو په تیر کال کې د نړۍ په اتلس هیوادونو کې په تر سره سوو ټاکنو کې مهم رول لوبولې دي. د اداري په وینا په دې کې د روس لخوا د امریکا پر ولسمشریزو ټاکنو د مبینه اغیز مسله د یادونې وړ ده. رپورٹ لیکي چې د نړۍ د 15 هیوادونو د ولس تر دریمه برخه هم لږ خلک پر انټرنیټ داسې معلوماتو ته لاسرسی لري کوم ته چې آزاد ویل کېدای شي. فریډم هاوس لیکي له آزادو معلوماتو مطلب دا دی چې بندیز ورباندې نه وي، کتل کیږي او څارل کیږي نه. د یادی ادارې مشر مایکل ابراهیموویچ ویلي د انټرنیټ پر مخ د ځان په ګټه پروپاګاندا لومړی روس او چین کوله، خو دا کار اوس د نړۍ په لوی شمېر هیوادونو کې عام شوی دی. د ویلي چې دا هڅې په نړۍ کې په بیخي پراخه توګه د جمهوریت او لسی فعالیتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د فریډم هاوس دا کلنۍ رپورټ لیکي چې په تیر یو کال کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرېدونکي معلومات په کومو هیوادونو کې تر ټولو زیات تر حکومتي اغیز لاندې راوستل شوي دي، په هغوی کې چین پر لومړي نمبر دی او ورپسې ایتوپیا او شام دی. آیلینډ، استونیا او کاناډا بیا هغه هیوادونه دي چې انټرنیټي ازادي پکې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان په بکخیل کیمپ کې میش د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د کیمپ پریښودو اجازه ورکړل شوې ده. دغه کډوال دوی اونۍ وړاندې د سویلي وزیرستان په بوبړ او سیمل سیمو کې د پوځي لټون پر مهال په زور بکخیل کیمپ ته بیول سیول. د دې هر څه په اړه نور حال زموږ خبریال سیلاب مسجد راکوي.
په قطبی وزیرستان کښې د کډوالو بکخیل کیمپ نه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق په کیمپ کښې موجود پوځي چارواکیو هغه مسعود قبالیون ته د کیمپ پرېښولو اجازت ورکړی دی چې کوم دوې هفتې مخکښې د سویلي وزیرستان بوبړ اوسمل په سیمو کښې د پوځي لټون د عملیاتو په وجه د کورونو نه په زبردستي استلی د بکخیل په کیمپ کښې مسور کړي شوي وه. دا قبالیون ته دا هم ویلي شوی دی چې دوی به خپلې سیمې خپلو کلیو کورونو ته بیرته نه ځي، نور چې چرته ځي مرضی خپله ده. په کیمپ کښې موجود دوه قبایلیون چې کډې ترنګلې د کیمپ نه د وتلو په انتظار کښې دي، د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې په دا رنګ ږغېدلې دي.
درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، منظر شو ہے جائے مشتہ دا ہارڈر ہو کہ تو سے ٹانگ تا چھے کم کم جیتا سے تو تا پول اختیار دے مشکا دے درانگلی جی دے بکاخل دے کم نا مشتہ در ملاو سمیڈ رہونی جی دا جامیل خانہ میزو میزو جیتا با سوارم تاریخ بندر ورا سے دلی و کم تے بکاخل ہے مشتہ بارے دا ہارڈر ہو شو چھے تو سے پل وقتن تانسے دے تلے خونورو چھے کم جیتا درمی سے کا درہ تایوی کا ٹانگ تایوی کا بانو تایوی دا تا تسے تلائی شستے تو دا پریشانی درہ دورو سر
د دغو قبایلیانو د کیمپ نه د خوشي کولو په باره کښې مې هڅه وکړله چې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سره تماس ونسم، خو تماس ونه نیوای شم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای سئ چې پر فیسبوک هم مشال رادیو تعقیب کړئ. پر فیسبوک باندې اوس زموږ د مینوالو یعنی د مشال رادیو د مینوالو شمیر تر 1.5 میلیون یعنی 15 لک اوښتی دی. او د دې تر څنګ تاسو کولای سئ چې پر یوټیوب او ټویټر باندې هم مشال رادیو تعقیب کړئ او ځان ورسره سبسکرایب کړئ. د مشال رادیو هر پور سوی راپور به ستاسو د ټویټر، یوټیوب او فیسبوک پر دیوالونو راځي. اوس ستاسو پام د بل راپور پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واورېدل، د بلوچستان په کوټه ښار کې له څه مودې راهیسې د مازورانو کاربندیز روان دی. په بلوچستان ایالت کې مازورانو ویل دي چې په سرکاري ملازمتونو کې چې د دوی کومه برخه ده پر هغه باندې عمل نه کیږي، چې له امله مازوران او د هغو بچان د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر 2% کوټه یا برخه دي عمل یقیني وګرځول سي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د اواز مزوران د اتحادیې لخوا د تیرو لسو ورځو راهیسې د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي کیمپ لګېدلی دی، چیرې چې د باران او یخنۍ برسېره مزوران د خپلو غوښتنو په حق کې د نه خوړلو په احتساب ناست دي. په دې اړه د اواز مزوران بلوچستان مشر عزت الله او مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په سرکاري نوکریانو کې د مزورانو لپاره پر 2% کوټه باندې عمل یقیني وګرځوي.
زموږ د برسر اقتدار حکمرانو صدا افل دی، سپاهي تاسو مسائل واوری، روزگار دا ٹیم دا بلوچستان فا ہر ڈپارٹمنٹ کی فسرگونو نو کرے پرتی دی مازوران تے دا تا دا کوٹی مطابق ورکا سی دا ٹیم فسرگون انسانان دا آغا پا ٹریبل سیٹ کی وی کبا دا ویلیج دی احتی علاقو کی آغا کی زنان مازور استا دا خود پارے و پالیسی نستا دا دا مازورانو دا بحالی دا پارا صوبائی حکومت سجمش دا اپیل دی سی دا مازوران دا بحالی دا پارا دی خپل پند مختص سی پا بجٹ کی مرسرا ورے جکا ساناست مازوران دی پا سلویش پنزوس کالا کی دا تا یو ملازمت ندا ملاوز او بلش بش دا اٹال پیسلا دا سی مرز دا خپل حقوقو سا نا دست بردار کیج.
احتجاج کن کو دا مازوران لپارا پا کامی او صوبائی اسمبلیانو کی دا جلائی چو کیانو غشتن هم کرده دا. نورازی چو غشت سور دا برشور سر تعلق لرون کی ویو بل مازورا خواجه نور کاکر تا.
باید دا چې موږ د پاره په اسمبلی کې باید دا چې کمیونټیز د پاره د خواتین د پاره دي خپل نشستونه دي، موږ دغه ډیمانډ د حکومت څخه کوو، د پارلمنت څخه کوو، د سنټ څخه کوو چې باید موږ د پاره هم په اسمبلی کې سیستان مختزه کې شاغمو پر شوز باندې د ولې چې از ډیوډیسیبل لاس اسمبلی لا غدا مې سوسه کولای چې باید زما زور یم پر دابل مازور بس تیری چې باید ز په اسمبلی کې خپل حق غواړم، که په سنټ کې، که په قومي اسمبلی کې، که په صوبایي اسمبلی کې، که پر د نور بل دین په دابل دین تینه مې د ګان چې په دا کې تخپل بتاک راکه.
بلخواته د صوبایي حکومت پر نمائندګي ډایرکټر جنرال سماجی بهبود مسرت جبین 13 ورځ د مازورانو سره لیدلی او د دوی د غشتونو د اوارولو تسلی ورکړې ده. خو دغه مازورانو په وینا چې حکومت په عملی توګه تر دم غړي پوری څه ګامونه نه دی پورته کړی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، غم پہار کی درنا بسری پی ماں، خم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں، در سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، در سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو، زیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دستور پسر تو پان کی نکڑ ڈبا لو گرما، دیو غم دوی شپاتے چڑھتا پٹیاروں کے ناستو، دیو غم دوی شپاتے چڑھتا پٹیاروں کے ناستو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لکمار دخکار پسمان،
یم ناس سال جانان یو تصور کی جوړب مان سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوړب مان مرگزا چلتا رکے گا زلانا یا ماں